روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار.
د امریکا غږ د روغتیا د خبرونه ډیرو ګران اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې دا خبرونه د پخوا په شان نه ده. لکه څنګه چې تاسو خبرونې ته زنګ وهه او د خبرونې د میلمه ډاکټر څخه به مو ستاسو د ناروغیو په باره کې پوښتنې کولې، خو نن په خبرونه کې د خبرونې محترم میلمه ډاکټر تاسو ته د نن ورځې د وبایي ناروغۍ یعنی کرونا ته حقله او د دې ناروغۍ په اراضو، علایمو او مخنیوي باندې خبرې کوي. درنو اوریدونکو، د خبرونې میلمه دلته په امریکا کې میشت افغان ډاکټر سید عالم شینواری صاحب دی. نو هیله کوم چې خبرونه تاسو تر پایه واوري او د محترم ډاکټر صاحب سید عالم شینواری څخه چې هغه معلومات دوی تاسو ته درکوي تاسو ګټه واخلي. محترم ډاکټر صاحب، تاسو زما سره په لین کې، السلام علیکم، په خیر راغلاست.
وعلیکم السلام شاته جان، خورم باندې سلامت.
محترم ډاکټر صاحب، د نن ورځ چې د کرونا د وایروس د خپرېدو له امله چې ټول نړۍ یعنې د دوی ژوند یې ګډوډ کړی دی او دا وبا په هم دې باندې خبرې کوو چې دا ناروغي د انسانانو ته د نورو مشکلاتو تر څنګ محترم ډاکټر صاحب ډول ډول صحي او رواني ناروغۍ هم پیدا کړي دي. نو که په لومړي سر کې تاسو راته وایاست چې ډاکټر صاحب د کرونا وایروس یا د کرونا ناروغي لشته تشریح کړئ او بیا به د دې ناروغي البته د خطر په دغه خطرناک ناروغي تعرض او علایم او بیا به وروسته په مخنیوي باندې هم تاسو خبرې وکړئ، مهرباني وکړئ.
مننه شاته جان خورې. واقعا دغه وبا چې د ډېر ستونزې خلق کړې دي، د ناروغۍ په اړه باندې کولای شم ووایم چې د کووید 19 مختلف یو خدای چې مختلف اصطلاحات استعمالېږي نن سبا چې خلک سره غلط نه کړي، کله چې مونږ کرونا وی او یا اغاسی مسلکي نوم یې سارس کووی 2 یا کووی 2 په نامه دی، خو په صورت باندې مطلب نه د کرونا وایروس، چې کله کرونا وی او هغه مطلب د وایروس نه وي، کله چې کووید 19 وی او مطلب د مرض نه وي. یعنی عامل وایروس چې کرونا نومیږي یا کرونا د فاملی نه یو وایروس دی، او کله چې مرض رامنځته شي مرض د کووید 19 په نامه باندې یادیږي. دغه کرونا وایروس چې دی د نورو وایروسونو د یو فامیل څخه دی، یعنی نور وایروسونه هم شته چې هغه هم د کرونا په نامه باندې یادیږي. ولې داسې لکه مثال دی، یو ډېر ساده مثال دا وړم، اوس مثلا موټری وي د یوې کمپنۍ نه وي، ولې مختلف جوړښتونه لري، مختلف خصوصیات لري، بیا هم سره فرق کوي. عین شکل دام د کرونا وایروسونه چې دي دا یو فامیل پورې لري چې کرونا فامیلۍ وایروسونو په نامه یادیږي، او دای چې دی دا یو وروستی او تر ټولو نوی وایروس دی چې رامنځته شوی دی، او مشکل همداره په دې کې چې دا تر ټولو نوی دی او دې برخه کې تر اوسه پورې څېړنې لا پوره شوې نه دي او ډېر هغه څه چې باندې باید موږ پوه شو. نو دغه وایروس چې دی دا یو ډول ناروغي رامنځته کوي چې دغه ناروغي د کووید 19 په نامه باندې یادیږي. دغه وایروس چې دی د یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي، هغه هم د هوایی خطرات یعنی د هوا له لارې، کله چې انسان خبرې کوي، کله چې انسان پرنجیږي، کله چې انسان ټوخیږي، نو د هغې د خولې نه دغه وایروس چې دی په هوایی څاڅکو کې یا خطراتو کې یو ځای کېږي، او هغه که بل انسان ورسره په نږدې مسافه کې وي، خصوصا که د یو متر یا تقریبا دوه متر نه حداقل د یو متر نه که کم وي، نو هغه کولی شي چې د انسان ته ورانتقال شي دغه وایروس. بل انسان چې روغ وي د هغې سترګو کې ځای په ځای شي، یا په پزه کې، یا په خوله کې، او همداسې هغه هم مریض شي. او بل لار ادا ده چې دا کېدای شي اوس مثلا دا کوم کس چې ناروغ وي او دغه وایروس پکې وي، که هغه چې ټوخیږي خپل لاس مثلا که خولې ته ونیسي، یا که پرنجیږي بیا لاس خولې ته وي وړي، نو هغه وایروس چې دی د په لاس باندې ځای په ځای کیږي، نو دا لاس کله په هر ځای باندې کیږي نو دا وایروس په مغزی کې پریښودلی شي، او هغې ارزي کې وایروس پریښودو نو هغې ته که هر روغ انسان راغی او په هغې ته لاس ور وړو نو د هغې لاس هم ملوث یا ککړ کیږي په هغې وایروس باندې. کله چې هغه بیا لاس خپل خولې یا پوزې یا سترګو ته وړي نو وایروس کېدای شي هغې ته انتقال شي. نو دا عمومي معلومات دي چې کورونا وایروس او د کووډ 19 ناروغۍ لامل ګرځي.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب ستاسو څخه. ډاکټر صاحب، که په دې وایروس باندې څوک اخته سي نو هغه مریض یا ناروغ څه ډول اعراض لري، څه علائم یې څه دي، څه ډول دا علائم لري چې فرضاً وده ته پېښېږي؟ که تاسې وده اورېدونکو ته تشریح کړئ مهرباني به وي.
بله، وګورئ دا یو شته د خلکو باید پام وي چې کله په دغه وایروس باندې خلک ککړیږي هر هغه ککړ انسان خپل ځان د نخې نښانې نخي یعنی ټولې نخې ډېر داسې خلک دي چې هغوی په وایروس باندې ککړ شي، وایروس په وجود کې وي، وجود کې خپله مرحله طی کړي او هغه چې دفع شي ختم شي او انسان ورباندې هېڅ پوه شوی نه وي، هېڅ نخې نښانې نه وي ښودلي، هېڅ مریض شوی نه وي په اصطلاح، ولی وایروس په کې یو عین وخت کې ممکن د وایروس د انتقال یا د لیک لامل هم ګرځېدلی وي، ولی کله چې به نخ او نخانې وکړي ورکې یا اعراض او علائم خپل په وجود کې نو هغه چې دی هغه فرق کوي په مختلف انسانانو کې نظر دی ته چې هغه انسان روغتیایي حالت په څه شکل باندې دی او کوم ځانګړی سیستم دغه شخص ډېر متاثر شوی یا اغېزمن شوی دی. او معمولا دا د سګره کړه دغه معمولی ریزولوشنو کې چې کوم اراده ولایم لیدل کیږي دا په دین ناروغي کې هم لیدل کیږي، اکثریت په توخې لیدل کیږي چې هغه هم وچ توخې وي، د سا اخستلو او پیسې کې ستونزې خلکو کې موجود وي، د سینې درد ور سره هم وي، انسان په ډېر مشکل سره سا اخلي، هم دا چې تب ور سره موجود وي، لړزه ور سره موجود وي، د حتی د لاسونو لړزه ور سره موجود وي، خپل وجود د وجود یخ کیږي، د عضلات او د مفاصل او د اډوکو دردونه پکې موجود وي، سردرد پکې موجود وي، د ستوني درد هم کېدای شي پکې موجود وي، اته ځینې خلک چې ذائقه د لاس ورته په دې معنی باندې چې د چي شي او خوند چې په هغه باندې سم نه پويږي، خواړه کې یا چې کوي ورته به خوند وي، یا مثلا په بوی باندې نه پويږي انسان، هغه د بوی کوم توان چې هغه د لاس ورکی، نو دا چې دا فرق دی، دا څه نه ده چې دا کوم اراز ولایم چې ما ذکر کړل دا په هر مریض انسان کې وي، دا فرق دی په ځین انسانانو کې دی نه یو یا دوه نه شي وي، ځین کې یو وي، ځین کې ټول وي، ځین کې دا څه نیمه نه شي وي، ځین کې مختلف عجیب غریب نور نه شي وي، مثلا د زړه مربوط سنجې وي، اعصاب مربوط سنجې وي، پکې د ګردو یا د پښتورګو مربوط سنجې وي پکې، او لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه ځین کې بيخي تاراز ولایم نه وي، وایروس په کې راشي چې ختم شي او نور انسان ته پرې روغ وته وي.
بله محترم ډاکټر صاحب، د کورونا وایروس د پراختیا اصلي علت چې نن ورځ په نړۍ کې تاسو ته معلومه ده چې د کورونا وایروس یا دا وبا نه یوازې د سلګونو انسانانو ژوند د لاس اخیستی دی، یعنی ژوند د دوی د مړینې سبب شوی دی، بلکې تاسو ته معلومه ده چې د نړۍ د اقتصاد تر څنګ یو لړ بشري او فرهنګي او هغه بعضې رواجونه چې موږ درلوده لکه تاسو چې ویل د لاس روغبړ به د نږدې څخه نه کوي یا به نه کوي، نو فرضاً فاصله به سره نیسي، دا حالت خو اوس انسانان یعنی د دې حالت سره بیا هم دونه بلد نه دي، او دا په افغانستان کې دا حالت دونه نه دغه کیږي بیا هم مراد کیږي. راپوسو دلته د امریکا ته محترم ډاکټر صاحب، چې په امریکا کې چې دلته زیات کسان په کرونا اخته شوي دي، د دې علت څه دی؟ ولې دلته هغه لازم مقررات چې تاسو وویل چې هغه باید مراد شي دلته هم مراد کیږي، مګر بیا هم پراختیا یې ډېره کړې ده، علت یې څه دی ډاکټر صاحب؟
ډېره ښه پوښتنه. وګورئ په امریکې کې خو مختلف عوامل دي، او دلته چارواکي چې یو بل ملامتوي په زمن کې، خو مختلف فکتورونه دي چې دا د دې لامل شو. یو دا دی چې امریکا چې د فدرالي نظام د هر ایالت ځان خپل صلاحیتونه او لارې چارې او طریقې لري، ځینې وخت داسې مسایل رامنځته کیږي چې یو ایالت پرې عمل کوي په یوه موضوع باندې او بل عمل ته یو موضوع باندې عمل نه کوي. یو خداستونه مثلا ځین ایالتونه چې هغه ډیر جدي خبرګون وخدل په دې برخه کې، ځین ایالتونه ساده دا موضوع ونیول، دا هم د دې لامل شو چې په یو ایالت کې چې مطلب ډیره توجه ورته ونه شو په هغه کې واقعات یا پیښې ډیرې شي او دلته سفر نه و بند ایالتونو ترمنځ خلک د هماغه ایالت نه د امریکې نورو برخو ته بتله راتله سفرونه به یې کول هماغه ول چې دغه وایروس یې نورو ته نورو ایالتونو ته هم ور انتقال کړي دا یو موضوع بل موضوع خو دا هم دا چې د امریکې خو نسبت ډیرو داسې وادونه ته چې اوس مثلا پکې پیسې یا مرګ پکې کم شوی دی د وایروس ناروغۍ له امله نفوس ډیر دی اکثریت خصوصا په داسې ایالتونو کې چې هغه ډیر پر نفوس وي لکه نیویارک کوم دي کې چې داسې لوی ښارونه وي په لوی ښارونو کې په دې معنا چې خلک ډیر نږدې فاصلو یا واټنونو کې سره وسیږي په یو اپارټمنټ کې مثلا یو بلډینګ کې تاسو وګورئ په زرهاو خلک به ممکن وسیږي خلک سره نږدې تماس کې وي دغه هم د دې لامل ګرځېدلی دی چې عصمت خصوصا په نیویارک او ښار کې دا په ډیر شدت سره د ناروغۍ خپره شي او ډېر خلکو ته انتقال شي او مګر چې مرګ هم ډېر وکړي او بل نور به تخنیکی ستونزې هم په دې برخه کې چې اوس مثلا د ټیسټونو د کم وسیلې چې د هغې کمبودتیا موجوده وه په امریکې کې همداسې نور کم وسایل محافظتي یا محافظوي وسایل چې کوم دي خصوصا د روغتیایي کارکوونکو دپاره دا هم یوه ستونزه وه دلته اوس مثلا په اوایلو کې دې موضوع ته دومره جدي پام ونه شو ډېری روغتیایي کارکوونکو مریضانو پالنه او څارنه په داسې حالت کې کوله چې دوی روغتیایي یا محافظوي وسایل ورسره نه وو درست ماسک ورسره مثلا نه وو نور هغه مسایل چې ډاکټرانو محافظت یې کړی وي د روغتیایي کارکوونکو محافظت کړی وي دا د دې لامل شو چې د روغتیایي کارکوونکي په وایروسونو باندې ککړ شي او نور به چر څوک مریضې خو طبعا روغتون ته به راتلو روغتون ته به چې راغله حتی که وایروس به پکې نه وو نو د روغتیایي کارکوونکو نه سودا یو بل منبع شو د مشکل او بل ستونزه دا وه چې نور دا چونده ناروغي نوې وه نړۍ ډېرو هیوادونو ډېر جدي ونیوله دې کې به ډېر اقتصادي مسایل هم مد نظر ونیول شول سیاسي مسایل هم مد نظر ونیول شول ځکه چې یو مملکت په دې تصمیم باندې راځي چې مثلا هلته هر څه بند کړي نو دا خو یوه ورځ یو مملکت دپاره په بلیونونو ډالرونو نقص کوي خصوصا د امریکې په ډېر لوی اقتصاد دی او روزانه ډېر لپاره ډېر سخت به تر ممیدل اقتصاد نظر نو دا اقتصادي ستونزه ته په کتو سره هم په دې ملک کې یو څه ناڅه دغه موضوع ټال شو دې ته ماتر شو کېدای شي چې دا موضوع دومره جدي نه وي هغه چې وروسته جدي شو نو بیا دوی په اقدامات راشلو خو هغه ډېر ناوخته و ځکه پیښې راغلي وي او پیښې خپرې شوې وي یو شي ته پام وي چې کله یو میکروبی ناروغي یا ساري ناروغي چې په نړۍ کې په یو کلی کې په هر ګور کې چې کوي چې په هغه کې رامنځته کیږي هغه فقط شپږ دېرش ساعتونو ته ضرورت لري چې نړۍ ګور ګور تخپره شي یعنی د شپږ دېرش ساعتونو په منځ کې د ټول نړۍ تخپرېدی شي هغه ناروغي په دسمبر کې هغه ناوخته دسمبر کې مطلب په چین کې په ووهان کې چې کومه د ناروغي راپېښ شوې وه هغه په دسمبر کې راپېښ شوی وه موږ تاسو اوس مثلا د امریکې کې اقدامات روس په دې دغې کې را شروع کړل تقریبا په مارچ کې نو هغه په اول شپږ دېرش ساعتونو کې که دغې ته واړې هغه تخنیکي اړخ ته په اول شپږ دېرش ساعتونو کې امکانات وو چې په هغه دسمبر کې به دا ناروغي امریکې ته راغلې وه خو دا وروسته نړۍ په قرار په قرار خبر شو دی کنه بیا ډېر مسایل دي اقتصادي ستونزې شته عائلتونه شته په کې سیاسي عائلتونه وو په کې محیطي وو په کې
بله ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب راځو سو مشکل دي چې موږ ولاړ شو د کورونا د وایروس هغه په اصطلاح واکسین په اړه چې څه واکسینونه دلته خلک خو دنیا ټوله اخته ده په دې اساس کې تحقیقات کیږي او نوي دواوي او واکسینونه د کیږي راوځي نو په دې خاطر به دا مسایل بیا لږ ورسته زموږ سره تاسو حلقي یو لاندې وخت ته او لاسو بیا به د کورونا د پرزيد باندې د واکسینونو باندې خبرې وکړو
یا کورونا وایرس د ناروغي د خبرېدو مخه څنګه نیولې شو د دې ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره د هغې ټکي مراعات کړئ اول لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کم د شل ثانیو لپاره پرېږدئ د لاس پاکوونکي مایع نه چې لږ تر لږه شپېته سلنه الکول ولري هم کار اخیستلی شي دویم کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ خوله پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي درې یم هر کله چې پرنجیږئ یا ټوخیږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخیږئ څلورم له نږدې تماس نه ډډه وکړئ له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ تر ډېره په کور کې نه وي تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه یو نیم متر فاصله وساتئ نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ په یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي که تاسې په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ پنځم له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ په یاد ولرئ د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ
ډاکټر فرید سهیل دی ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب تاسو پر شو موضوعاتو باندې دلته خبرې وکړلې چې په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي دی چې اوس په نړۍ کې د کورونا پر ضد واکسینونه ازمایل شوي دي امکان شوي دي چې بعضې کلینیکونو ته د امتحان دپاره یا د ازمایښت دپاره یعنې دوی کار پر کوي نو داسې ویل کېږي چې دغه وایروس به تر څه وخته پورې فرضاً پاتې وي او دغه واکسین به تر څه وخته جوړ شي ستاسې په نظر چې خلک په دې باندې پوه شي چې د دې یعنې خلک نړۍ و محققین په دې باندې هغه د تحقیق کوونکي اخته دي چې د کورونا ضد واکسین تولید کړي تاسو په دې باره کې اورېدونکو ته څه معلومات ورکوئ مهرباني وکړئ
وګورئ دا د واکسین موضوع چې دا داسې یو عادي یا ساده پروسه نه ده او ځینې خلک خصوصا نن سبا په دغه ټولنیزو شبکو کې ګورم چې بس هر څوک یو پوسټو کې چې واکسین پیدا شو دا خو خیر د خلکو معلومات کم دي په دې برخه کې خلک سره بعضې مسایل مغالطه کوي دا چې کوم اعلان کیږي چې واکسین پیدا شو دا اکثریت هغه اعلانونه وی چې کمپنیانې کوي چې اوس مثلا د واکسین په پلاني برخه کې چک شو او ټیسټ شو واکسین چې خپل ځان نه ډېرې مرحلې لري هغه مراحل باید طی کړي معمولا واکسین چې په هغه اوسط ډول باندې یعنی ډېر عاجل ضرورت نه وي تقریبا پنځه کاله شاوخوا نیسي او دغه واکسین لپاره چې ډېره جلم وکړو دولس میاشت نه نیولې تر اتلس میاشت پورې وخت نیسي یعنی یو الی یو نیم کال نیسي واکسین لپاره چې هغه د استفادې وړ وګرځېږي په نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه داسې په تلهاو فعلاً کمپنۍ دي او په ډېر رقابتي شکل باندې سره په دې برخه کې په تلاش کې دي چې واکسین کښ کې هغه اوس مختلف برخو کې تر رسیدلې دي څوک په دې برخو کې دي چې اوس مثلا تحقیقاتي برخه ده څوک په د حیواناتو په برخه کې ده چې ار واکسین چې کله د انسانانو لپاره تطبیق کیږي یا پیدا کیږي هغه باید په حیواناتو کې یا څارویو کې خصوصا په شادیانو او بیزوګانو کې او یا په موږکانو کې باید ټیسټ شي نو په هغه برخه کې چې هغه ځنه کله وخلاص نو بیا د انسانانو برخه ته راځي چې انسانانو کوم مثلا 45 کښه په کاته خو شا راټولېږي دا طلب خلک چې هغه کې به تطبیق کیږي هغه صرف د دې لپاره وګوري چې د واکسین مسؤونه ده کنه ده بیا دویمه مرحله کې هغه چې خلاص یو مشبادي لکه دا پام دی کې اوس مثلا جنیفر په نامه باندې کوم استاد چې د واشنگتن سټیټ نو فکر کوم دغه حالت نه هغه زر شو چې خپل د دولت لپاره شي تر نورو ډیرو کسانو دا واکسین په هغه کې تطبیق شو او هغه صرف امتحاني مرحله و چې وګوري چې واکسین مسؤل دی کنه کومه غټه ستونزه را منځ ته کوي کنه هغه خوشبختانه یو مشت پیټر شو خوښه معلوم شو چې واکسین مسؤل دی او کوم خاص نقص نه راځي او دا اوس نو پات لدی به دې هغه د هغه یو وخت خوښه مخکي و پکې به تقدیر بده دا طلب کس کې ته واکسین غخیرنه دوز تطبیق شو اوس باندې تقریبا خوښه ورته دولس میاشت انتظار باسو دا به تعقیب کیږي تر هغه پورې چې وګوري چې دا واقعا ګټور دی را واکسین کنه واقعا دا د هغه موافقت تولیدولې شي د انسان وجود کې کنه خو پر صورت باندې که چې دا چې په عمومي توګه باندې یو ما خلکو ته چې یو څو وخت باید ورکول شي ورته یو کال خوښه راغې پورې چې دا واکسین او فیصله نتایج راوځي او به د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا نه او د نورو هیوادونو لخوا نه هغه تایید شي او پس دغه خلکو په خدمت کې واقع شي نو دوی دا نږدې وخت ګومان نه کوم ممکن چې دا ډېر زر وشي نو ممکن راتلونکي زمي خوښه کې بمبوک واکسین ورته ولرو هغه نه مخکې ډېر مشکل لري چې واکسین لمنځ شي خلاصه دولت اله اتلس میاشتو وخت نیسي واکسین خوشبختانه موږ باندې کار شروع کړی دی او زموږ خواله په دې کې چې دغه واکسین باندې کورونا وایروسونو د فامیل په برخه کې واکسین باندې کار لډیر مخکې شروع شوی ځکه کورونا وایروسونه چې مخکې هم رامنځته شوی و داسې ستونزې رامنځته کړې وې په نړۍ کې واکسین مخکې شروع شوی او هغه د حیواناتو د ټیسټ برخه خلاص و انسانانو ته برخه رسیدلې چې بیا په ټپه درېدلې و هغه برخه موږ سره ډېر مرسته وکړه د وخت په حساب ډېر وخت د تفصیل کې
درنو او محترم او ریدونکو بل خصوص محترم مایندو او خويندو د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ لومړی تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ که چیرته زدی افونی مایع الکول دار مایع تاسو سره موجود وي کولای شئ لغنه هم استفاده وکړئ د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لغنه استفاده مه کوئ څوک سي مشکوک دي په د وایرس باندې اخته دي کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مه ورکوي کچیرې تاسو مالداري یعنی په کور کې حیوانات ساتي نو کوشش وکړئ چې لوغو سره ډیر تماس نه نږدې نه و نه نسی د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ و نه کړئ او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او د سکاش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ اغه اشیاو باندې ستاسو پویګی چې هغه ملوثي کوشش وکړئ یو بار مصرف د سکاش نه استفاده وکړئ هغه خلک چې مشکوک دي او پویګی چې دا مرض امکان لري لوغو سره موجود وي کوشش وکړئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنټین کړئ پدرناوی استاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحتمندی په امید
درمنانه محترم ډاکټر صاحب اوریدونکو ته باید ووایو چې موږ نن په دې خبرونه کې د کورونا وایروس د پراختیا په اصلي علت باندې محترم په امریکا کې ډاکټر سید عالم شینواری صاحب تاسو معلومات ورکوي نو د ډاکټر صاحب ډیر مننه راغوسو و دې مسلې ته چې بیا هم د کورونا وایروس یو دونه دا وبا دونه بعد ناورین دي چې خلک سربیره پر دې چې په اقتصادي بد حالت کې دي او هغه اخته کړي دي د خلکو کارونه نسته کورنۍ ځوانان خصوصا هغه خلک چې کار نه کوي او په خپل ماندی چې اولادونه ټوله په کور کې ورته ناشته مکتبونه نسته او ستوګنځي نسته نو په رواني مشکلاتو دی اخته دي ډاکټر صاحب تاسو د خلکو ته څه ډول اطمینان ورکوي په کور کې چې دوی ناشته دي خصوصا ځوانانو ته او هغه ماندی چې دوی اولادونه په کور کې دي دوی اکثر یعنی ډېر ما په خپل لیدل دي چې د دې رواني مشکلاتو سره اخته شوی دي تاسو ودی ته
بله وګورئ په وبا کې معمولا د وبا په جریان کې او د وبا نه وروسته تر ټولو لویه مسله همدغه د رواني صحت یا روغتیا برخه او ستونزې دي چې دا خلک ورسره پیښ کیږي او دا یوه داسې غټه پیښه ده نن سبا چین لپاره چې چین ورسره مخ دی د هغې وګړي او لکه څنګه چې تا یو څه عوامل او فکټورونه ذکر کړل چې دا د دې لامل ګرځېږي په دې جریان کې د وبا چې ممکن دغه رواني ستونزې رامنځته کړي انسانانو په مخ کې دا یقینا همداسې ده چون خلک اوس په کورونو کې ناست دي، هغه کم نورمال روټین چې د انسانانو په ژوندانه کې و هغه په ټپه درېدلی. دا یو غټه روحي ضربه ده او رواني ضربه ده خلکو دپاره. او بل سره د دې نورې ستونزې اوس مثلا برعلاوه د دې چې خلکو هغه نورمال ژوند هغه روټین چې و هغه له منځه تللی دی. ډیری خلک وزګار شوي دي ورسره، ډیری خلک چې دي فقر او نورو مشکلاتو سره مخ شوي دي، ډیری خلک په کورونو کې ناست شوي دي. په امریکې غوندې هیوادونو کې زموږ استاد خو بیا هم یو څه ستونزه نشته که په کورونو کې مثلا برق اوبه او خوړو دې مسایلو ته به لاسرسی لرو، کورونه به مثلا مناسب وي. ولې په ډیری هیوادونو کې د نړۍ چې تاسو وګورئ ځایونه واړوي، په یو وړو کې ځي کې ټول فامیلونه سره راټولې پاین وخت کې لکه بندیان غوندې برق ته لاسرسی نه لري، اوبو ته مثلا درست لاسرسی نه لري، نور د فقر مربوط کوم ستونزې چې د هغوی سره مخ وي. نو دا ټول چې سره ټول کې ډېرې غټې رواني ستونزې رامنځته کولی شي. خو خیر، د دې مخنیوي لپاره مختلف لارې شته دي. یوه خو دا ده چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې دغه ناروغي چې دا تر هغې پورې چې ورته واکسین نه وي رامنځته شوی، موږ باید همدغه کم د یو بل نه باید ځانونه لري وساتو. او د سره لکه په خاغو د چر راټولېدو اسې باید سره راټول نه شو، ځکه دا وایروس منده نه دی تللی. نن اوس دغه اوس شیبه هم زموږ استاذې په لارو کوڅو کې لاندې باندې کېږي، فقط هر څوک چې ورته برابر شي هغه به قرباني وي د دې وایروس. نو په تر هغې پورې چې واکسین نه وي رامنځته شوی، تر هغې پورې چې تداوي او درسته تداوي درملنه نه وي رامنځته شوی، باید موږ استاذې دغه ستونزه چې په سر باندې ومنو. خیر، مشکلات به ډېر وي، ولې بیا هم دغه ځان ساتنه فرض باید ځان به وساتو. نو څو قدمونه دي او لارې چارې دي چې سړی مد نظر ونیسي په کور کې. یو دا دی چې تر ټولو مهمه خبره دا ده، چون هغه عمومي روټین له منځه تللی دی په کور کې، د خلک تقسیم اوقات دي جوړ کړي په کور کې، خپل ځان ته خپل ماشومانو ته کوشش دی وکړي د ډېرو خبرونو نه په دې برخه کې ځان لري وساتي. داسې نه چې ټول ورځ په فیسبوک کې ناست وي او فقط د کورونا باره کې معلومات راټولوي، ورځ کې یو ځل یعنی حد دوه ځله د خبرونو په دې باره کې ګوري. کوشش دی وکړي میوې او ترکاري نه په کور کې ډېر استفاده وکړي. کوشش دی وکړي پوره خوب دی وکړي، خپل ماشومان هم تشویق کړي چې پوره خوب وکړي، ځکه بې خوبي هم ډېرې ستونزې رامنځته کوي. کوشش دی وکړي چې نننه په کور کې چې وي خپل وخت خپل کورنۍ غړو سره په خبرو کې څو په دې مسایلو باندې وساتي. او نور د بهر خلکو سره کولای شي د ټلیفون د لاندې خپل خپلوانو سره اړیکې ځان مصروف ساتل. خلاصه په یو چیش باندې نه، په یو چیش باندې دا ډیره مهمه ده چې ځان یعنی دا کولای شي چې خلک د روغتي رواني ناروغیو نه وساتي. او داسې نور مسایل. خیر،
ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب سید عالم شینواری، ستاسو د معلوماتو څخه ډیره مننه. بس به په کوشش وکړو چې په آینده پروګرامونو کې هم تاسو ته تکلیف درکړو، او پر دې مسایلو باندې یعنی وخت زموږ سره کم دی چې تاسو بیا هم نور سوالونه ستاسو. خو په هر صورت د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. د محترم ډاکټر صاحب نو سید عالم شینواری څخه یو وار نړۍ مننه. قدرمن اوریدونکو، تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارو.
کرونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بیا ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردار یم.